السلام علیکم، قدر من اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مسخین 2 بجې شوې. روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي. کوربه موزه محمد حدیث پر دیسم په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره مرسته کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدلی شي. په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه چې روغتیایی خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي په اړه پکې بحث کیږي اوریدلی شي. خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې باورې چې د مصر د تنتا خار په یو کلیسا کې د نننه د چاودنې له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. او د بریتانیا دفاع وزیر وایي روسیا د تیرې اونۍ د وحشیانه کیمیاوي حملې په نتیجه کې د هر ملکی کس د وژنې مسؤوله ده. د دې او نورو نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي. خو اوس به رحمت الله افغان لنډ کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي چې د عدالت او د ثبات په برخه کې ملګری ملتونه یو ګټور بنسټ نه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي روسیا په پام کې لري چې افغان محصلینو ته سل نور تحصیلي بورسونه هم ورکړي. او د اورزګان سمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو اړولو په کمپاین کې تر اوسه سل جریب ځمکه له کوکنارو پاکه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي چې د عدالت او د ثبات په برخه کې ملګری ملتونه یو ګټور بنسټ نه دی. محمد محقق د څرګندونې شمال ته د خپل سفر په لړ کې په مزار شریف ښار کې له ځوانانو سره په ملاقات کې وکړې. ښاغلی محقق زیاتوي په تیرو 10 کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو سازمان نه دی توانیدلی چې خپل اساسي رسالت چې د عدالت تامین دی ډاډمن کړي. تر اوسه په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ د محمد محقق د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي روسیا په پام کې لري چې افغان محصلینو ته سل نور تحصیلي بورسونه هم ورکړي. محمد عالم زیدیار چنن یې د دغه جرګې مشري کوله. ول روسیا غواړي د دغو بورسونو شمیر له 300 څخه 400 ته لوړ کړي.
بورسای تحصیلی افغانستان
100 نفر دی. وای د افغانستان تحصیلی بورسونه سل نور هم زیات کړي، یعنی له 300 شپږ څخه تر 300 شپږ پورې لوړ کړي. په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې یو پلاوی په مسکو کې د نړیوال تروریزم پر ضد کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی و. د اورزګان سمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو اړولو په کمپاین کې تر اوسه سل جریب ځمکه له کوکنارو څخه پاکه کړې او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د اورزګان د والی مرستیال عبدالواحد پټان نن آزادۍ رادیو ته ویل په پام کې ده چې په دغه کمپاین کې 800 جریب ځمکه له کوکنارو څخه پاکه سي. هغلی پټان زیاتوي دغه کمپاین په هغو سیمو کې پیل شوی چې تازه له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي. له دې وړاندې د ولایتي شورا غړي ویلي و چې په اورزګان کې په 80 سلنه ځمکه کې بزګرو کوکنار کرلی دي. او د افغانستان د امروختیا وزارت وایي د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 80% کې افغانان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دغه وزارت کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان نن د روغتیا نړیوالې ورځې د منځغونډې په مناسبت له یوې غونډې وروسته رسنۍ ته وویل روان میلادي کال دغه کچه نور هم لوړه شوې ده.
در حدود 80% مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د محل د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او خزینه قابلیت شمیر هم زیات شوی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په سوریه کې په دوو هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. شک کیږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې مخالف لوري به لاس پکې لري. دغې ډلې نن ویل نامعلومو جنګي الوتکو لږ تر لږه 13 کسان د سوریې په ادلب ولایت کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې وژل دي. دا حمله هغې ساحې ته نږدې سوي چې دولتي ځواکونو ورباندې مشکوکه کیمیاوي حمله کړې وه. هغه الوتکې چې دغه بمباري کړې نه دي تثبیت سوي، خو دا حمله وروسته له هغې کیږي چې د سوریې دولتي ځواکونه توپونه د سې شمې پرز د کیمیوي وسلو په کولو تورن سول. سوریه په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی. د سوریه د بشري حقوقو د سره ډله ویل چې تل را 15 ماشومان پرون په یو هوایي حمله کې وژل سول او ویل کیږي د غشمیر شای زیات سي. د ملکی دفاع چارواکو د غشمیر نونستنه یاد کړي او ویل دي چې 22 نور ټپین سي وي دي. د غډلې پرون ویلې وای د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف مشکوکو جنگي الوتکو د رقیب مربوطاتو کې پر یو انټرنیټ کیفې حمله کړي، لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او 12 نور ټپین کړي دي. د بریتانیا دفاع وزیر وای روسیا د تیرې اونۍ د وحشیانه کیمیاوي حمله په نتیجه کې د هر ملکی د وژنې مسؤول ده. دغه حمله د سوری پر یو شارګوټي سوي و چې له کابل په لزګونو نارینه شزی او ماشومان وژل سوي و. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل پیلون دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې په سنډي ټایمز ورځپاڼه کې خبره سوي ده. د ویلي کرملین د سوری د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د اصلي ملاتړي په توګه مسؤول ګڼل کیږي. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون ویل چې په سوریه کې د روان وضعیت له کبله یې مسکو ته خپل سفر چې په پام کې و سبا دوشنبه وسی لغوه کړ. د سې شمې پر ورځ په خان شیخون شاګوټي کې له کیمیاوي وسلو په استفاده دغه مشکوک حمله د دې سبب سو چې د امریکا متحده ایالات پر سوریه د میزایلو حملې وکړي. د روسیې او ایران جګپړو جنرالانو د سوریې پر یوه پوځي اډه د امریکا توغندۍ حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د ترورستانو پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روسیا عمدتاً د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ته ترورستان وایي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د روسیې د پوځ لوی درستیز والری ګراسیموف او د ایران لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری پرون د ټلیفون په لارې خبرې سره وکړې. د راپور پر اساس دواړو جنرالانو د سوریې پر هوایي اډه د امریکا عملیات وغندل او هغه یې د یو خپلواک هیواد پر ضد یرغل وباله. د مصر د تنتا شار په یو کلیسا کې دننه د چاودنې د کابله لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي دي. د مصر دولتي ټلویزیون د دې پیښې خبر ورکړ. د روغتیا وزارت ویان خالد مجاهد له محلي او دولتي رسنیو سره په خبرو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تایید کړل. د نننۍ دغه چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتیز وکونو دغه کلیسا کله بنده کړې ده. وزارت وایي د پیښې په ساحه کې د نورو بمي وسیلو د موندنې په هدف تلاشي روانه ده. ایسابیان چې د مصر د وګړو 10% برخه جوړوي په ورستیو کې د سختریزو وسلولو لخوا پر لپسې حملې ورباندې سوي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د یوې الوتکې وړونکې بیړۍ په شمول د کوریا ټاپو وزمې ته یوه تهاجمي ډله لیږي. د دغو امریکایي ځواکونو لیږل په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو ښکارندویي کوي. د امریکا متحده ایالتونو د پاسیفیک سیمې د قمندانۍ ویان قمندان دیف بینهم نن یکشنبه وویل د کارل وینسن په نامه حمله کوونکې ډله د کوریا ټاپو وزمې ته لیږل کیږي څو په لویدیځ پاسیفیک کې حضور او تیاری ولري. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ویلي تا هاجمی ډله له سنگاپوره د کوریا ټاپو وزمې ته د دې لپاره ځي چې د شمالي کوریا د وسلول پروګرام د وسلو د پروګرام په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا رهبر او سرپرست ولسمشر هوانګ کیو هن پرون ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د شمالي کوریا او نور مسایلو په اړه په خپلو کې له نږدې په تماس کې وي.
له خپل همکارانو رحمت الله افغان او صالح محمد صالح مننه کوم چې خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د جوزجان امنیتي چارواکي تاییدوي چې په درزه بولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د حملې له کبله سیمه ییزو پولیسو څلور پوستې پریښې دي. په دې اړه په فاریاب کې له خپل خبریال سره غږیږو. د افغانستان مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریه او د جنگ په ډګر بدل نشي.
ما د افغانستان هم تشویش لرم چې خدای ناخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشي.
د افغانستان په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو پر شمیر پرون یو بل سرتیری هم ورزیات شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري.
در حدود 80% مردم افغانستان به خدمات صحي اساسي دسترسي دارند.
که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي، هیله دا چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. قدرمن اوریدونکو رازو د دې خبرونې لومړی مطلب ته لکه څنګه چې په پیل کې ویل د جوزجان امنیتي چارواکي تاییدوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د حملې له امله سیمه ییزو پولیسو څلور پوستې پریښي دي. د جوزجان د امنیت قومندانې د امنیت امیر رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیره شپه داعش جنګیالیو او وسلوالو طالبانو په ګډه کړې ده. همدا مهال په فاریاب کې زموږ خبریال عالم رحمانیار سره د ټلیفون په لیکه دی. رحمانیار صاحب سلامونه، مهرباني وکړئ د پیښې په اړه وروستي جزئیات له قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړئ.
تشکر. با سلام مجدد، همین وقتون ما در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان قرار دارم. رویدادی که تازه که بر ما مواصلت ورزده یا که چشم دید باشندگان ولسوالی درزاب است، برای فعلا جنگ شدید بین پلیس های محلی و گروه داعش در قریه مغل ولسوالی درزاب به شدت جریان دارد. رحمت الله حشر ولسوال درزاب لحظات پیش گفت که از صبح تا به حال 3 تن از نیروهای پلیس محلی کشته و زخمی شده، از گروه داعش و طالب 8 تن کشته شده و 6 زخمی در جا مانده، و از افراد ملکی هم 3 زن و 3 مرد در اثر پرتاب راکت از هر دو طرف زخمی شدند. ولسوال درزاب که خودش همین لحظه در یک تپه حاکم جابجا شده و جنگ رهبری میکنه، گفت تا از این حکومت مرکزی و محلی کدام کمک هوایی و زمینی برایشان نرسیده. اما مقامات محلی جوزجان که لحظات پیش جلسه امنیتی داشتند، تلاش میکنند تا از طریق هوا نیروهای کمکی را برای درزابی ها بفرستند. گروه داعش و طالب با هماهنگی یکدیگر عصر روز گذشته بالای ولسوالی درزاب حمله کردند و جنگ همین لحظه در 2 کیلومتری مرکز ولسوالی درزاب
رحمانیار صاحب تاسو اشاره وکړه چې همدا مهال شدید جګړه روانه ده، درته ویلې شي چې دغه پیخي مسولیت یا دغه برید مسولیت کڅن د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه ویلې چې دا برید دوی کړی ده، درته وایي چې امنیتی چارواکي څه وایي چې د وسلوالو شمیر په څومره کې ده چې دوی تروسه پورې یعنی ونه شوي کړی دوی مهار کړی او ولی ورته له مرکز مرسته نه دی ورسیدلی؟
بله، قبل زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام چپی برادی و آزادی گفت که این حمله را طالبان به دوش دارد. مثلا شب گذشته ظاهر پادشاه یک قماندان همراه با 3 تن دیگر کشته و زخمی شد، او را هم زبی الله مجاهد گفت که تعداد کشته شده ها 9 تن است. اما رحمت الله حشر ولسوال درزاب کشته و زخمی شدن 6 تن از پلیس های محلی را تایید میکنه. اونا منتظر کمک های هوایی و زمینی هستند. حشر منتظر است و انتظار میکشه که از مرکز و یا از مرکز شهر شبرغان برای از اینا کمک برسه. مسئولین ولایت جوزجان و والی جوزجان همراه با مقامات امنیتی که لحظات قبل جلسه امنیتی داشتند، از فلوربی شاهین و از مرکز از کابل توقع کمک هوایی و زمینی را کردند، اما تا هنوز کمک به آنها نرسیده.
بله، ډیر مننه. په جوزجان کې زموږ خبریال عالم رحمانیه رو چې همدا مهال د جوزجان د درزه پولیس والی کې د افغان امنیتی ځواکونو او د خبره د وسلوالو طالبانو د داعش ترمنځ د رواني جګړې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. د خاغلی رحمانیار د خبرو مهم ټکی دا و چې د ویل جګړه همدا اوس روانه ده، خو تر اوسه پورې د سیمه ایزو چارواکو له قوله ویل چې تر اوسه پورې دوی ته مرسته نه ده ورسېدلې، او دوی چارواکي وایي چې توقع لري چې دوی ته په وخت مرسته ورورسول شي تر څو دغه روانه جګړه مهار کړي. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان مشانو جرګان دښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریا او د جنگ په ډګر بدل نشي. مشانو جرګې د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په خاص ډول روسیه په افغانستان کې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي اندېښمنه ده، او دا کار دلته امریکا او روسیه سره مخامخ کولی شي. همدا مهال یوسف زدران زموږ همکار را سره په سټډیو کې دی او په دې اړه جزئیات لري. زدران صاحب، مهرباني.
مهرباني. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې بې پرې اړیکې او متوازن پر بهرنۍ سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنې له څرګندولو سره وویل چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زادیار چې په دې ورځې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښایي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد سره خراب نه کړي.
جنگ سوریه جنگ داخلی متاسفانه نیست. به همین دلیل است که ما در افغانستان هم تشویش داریم که خدا نخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشد. افغان ها متوجه دسایس و توطئه ها هستند. متوجه هستند که بعضی از کشورها مبارزه صادقانه با تروریسم ندارند. مبارزه صادقانه با پدیده مواد مخدر که شما امروز در مجلس یاد کردین متاسفانه ندارند. به رهبری ایالات متحده آمریکا.
خغلی زدی اروی لبد مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراخولو په برخه کې خندونه موجود وو. هغه وایي د سیمې هیوادونه په تیر بیا روسیا اندېښنه لري چې د افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې لاغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه مسکو او واشنګټن ترمنځ ټاکر رامنځته شوی دی او دا هغه وخت چې امریکا د سوریې حکومت د هغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو په کې له شیمیاوي وسلو کار اخیسته وو د هغه هیواد د هوایي ځواکونو په اډه شاوخوا شپېته کروز توغندي وورول. د افغانستان په ګاونډ کې روسیې او ایران بیا د امریکا دا حمله غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دا اړیکې د خپلو ملي ګټو په خاطر سنجوي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی:
ما بارها گفته ایم که چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با یکی از کشورهای دوست در گرو چگونگی روابط ما با کشور دیگری نیست. هیچگاه نحوه روابط و همکاری ما با یک کشور بالای نحوه روابط و همکاری با کشور دیگری تأثیری ندارد. جمهوری اسلامی افغانستان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی است. ما طرفدار تنش در روابط با هیچ کشوری بخصوص با کشورهای همسایه هیچگاه نبوده ایم و نیستیم.
بله، او دا په داس حال کې ده چې افغانستان له امریکا او ناتو سره امنیتی او ستراتیژیک تړونونه لري، خو روسیا په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې جګړې داعش او مخدره موادو سره اندېښنه لري.
بله، ډېره مننه یوسف زدرانو چې د افغانستان د مشرانو جرګې د هغه اندېښنې په اړه له قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول چې ګواکې افغانستان په دویمې سوریې بدل نشي او دلته جګړه ګرمه نشي. په افغانستان کې د روسیې په داعش د مخ پر زیاتېدونکو نفوذ څخه روسیې اندېښنه لري. او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته، داعش په افغانستان کې تر ډیره د ننګرهار په ولایت کې فعالیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو یو سرتیری پرون په ننګرهار کې وژل شو. ناټو وایي یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اصلي مرکز کې وژل شوی دی. دې ډلې پر ضد په عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوي سرتیری ناټو د دغه هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات وروسته شریک کړي. احمد تکل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو ویان په یو بیان کې چې پرون شپه ناوخته د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر رسمي ټویټر پانه خپور شو، ویلي یو امریکایي سرتیری د همدې ورځې په ماښام په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. تورن بل سالوین ویلي دا سرتیری د ځانګړو امریکایي ځواکونو له منصوبانو څخه و. بیان د سرتیری د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. افغان او امریکایي ځواکونه له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي، وروسته له دې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو مسؤلیت له ناټو څخه د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته وسپارل شو او ډېره برخه امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل، نو د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو په شمیر کې هم ناڅاپه کموالی راغی. امریکایي چارواکي د استخباراتي سرچینو پر بنسټ وایي داعش ډله تر ډیره په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فعاله ده. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر ښایي 700 کسانو ته ورسیږي، خو افغان چارواکي وایي چې شاوخوا 1500 کسان د دې ډلې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت لري. اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري میاشت کې د خراسان د ولایت په نوم په افغانستان کې د خپل څنګه د فعالیت د پیلېدو خبر ورکړ او له هغه رئیس د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون او همدارس د شیاګانو پر اهدافو د څو حمله په ګډون د ګڼو وسلوالو حمله مسؤلیت منلای دی.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
پا پاکستانی پانګوال او سوداګرو ته په افغانستان کې اسانتیا وشته، خو افغان پانګوال بیا په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پاکستانی پانګوالو ته ډېره اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د پاکستان له لورې افغان پانګوالو ته ستونزې جوړیږي او ورسره ښه چلند نه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني لوري سره په دې اړه ناسته ولري او یا د ستونزې به په جدي توګه ورسره مطرح کړي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
په داسې حال کې چې افغان حکومت د پاکستاني پانګوالو او سوداګرو لپاره په افغانستان کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو پاکستان د تل په څیر افغان پانګوالو او سوداګرو ته په دغه هیواد کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیامالدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم افغان سوداګر په پاکستان کې د پیسو اخیستلو او زورولو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د پاکستانی پانګوالو لپاره، ترانسپورټرانو لپاره، په کل کې پاکستانی شرکتونو لپاره په داخل کې ډېر ښه امتیازات په نظر کې نیولي، سهولتونه په نظر کې نیولي دي، مشکلات ورته نه ایجادېږي ډېر. مګر په مقابل کښې په پاکستان کښې زموږ د پانګوالو لپاره، زموږ د تجارانو لپاره څه په نظر کښې نه دي نیول شوي. همېشه ورسره ډېر بد چلند کېږي، ډېر بد برخود ورسره کېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، پیسې په زور اخیستل کېږي.
ښاغلی پسرلی ټینګار کوي چې یا د موضوع افغان سوداګرو ته د زغم وړ نه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې د پاکستان په وړاندې خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان په کلني ډول پاکستان ته د 600 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او له پاکستانه د 900 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. پاکستان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په سند ایالت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ ټولې لارې د دې هیواد د چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله د 1 میاشتې څخه ډېره موده وتړلې چې د دواړو خواوو سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو چین ته د رسېدو لپاره د قینې بندر، د لاجوردو لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو د ښو سوداګریزو اړیکو خبره کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني لوري سره په زړه ناسته ولري او یا د ستونزې به په جدي توګه مطرح کړي. زیاتره ستونزې هوارې شوي او په نږدې راتلونکي کې به د ابتکار راتلونکي ناسته ترسره شي او هغه ستونزې چې په دې برخه کې موجودې دي د افغانستان له لورې به په جدي توګه یو په یو مطرح کیږي. او زموږ لیدلوره په دې اړه دا ده چې د سیمې د هیوادونو سره چې کوم سیاست موږ لرو، دوی هم زموږ د سوداګرۍ په برخه کې همداشان سیاست ولري. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي حکومتونه باید سوداګریزې اړیکې په سیاست پورې ونه تړي او سوداګري له سیاست څخه لرې وساتي. ښاغلی سیدی وایي که چیرې پاکستان افغان سوداګرو ته په پاکستان کې ستونزې جوړوي، نو افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ پاتې نشي او خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق وایي چې په نړۍ کې عدالت او ثبات د تامینولو لپاره د ملګرو ملتونو رول مهم دی. ښاغلی محقق دغه څرګندونې په مزار شریف کې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. مجیب الرحمن حبیبزه یې په اړه راپور لري.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق شمالي ولایتونو ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د عدالت او ثبات په برخه کې یو غیر مؤثر بنسټ دی. محمد محقق تیره ورځ په مزار شریف کې د یو غونډې په ترڅ کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه لسیزه کې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نه دی توانېدلی چې د عدالت او ثبات د ټینګښت په برخه کې خپل رسالت ادا کړي. هغه په نړۍ کې د عدالت او ثبات د ټینګښت په اړه د ملګرو ملتونو د نقش په اړه وویل.
سازمان ملل متحد در همین
د ملګرو ملتونو په تیره یوه لسیزه کې چې حداقل یې زه شاهد یم، د عدالت او ثبات د تامینولو په برخه کې په نړۍ کې یو تصمیم نیونکی او مؤثر سازمان نه دی پاتې شوی. د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي سره له دې چې د ملګرو ملتونو په شان یو نړیوال بنسټ موجود دی، خو په نړیوالو مسایلو کې اصلي تصمیم نیونکي د نړۍ قدرتمند هیوادونه دي. هغه وویل چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د میلیونونو کسانو د قربانۍ کېدو او سرنوښت په اړه د نړۍ ځواکمنو هیوادونه تصمیم نیسی، او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو غیر مؤثر بنسټ پاتې شوی. محقق زیاته کړه هر څوک او هر هیواد چې په نړۍ کې قدرت لري د همغو خبره عدالت ده، او هغه هر څه چې وایي د هیوادونو د میلیونو کسانو هم د ماشومانو ښځو نارینه وو چې قرباني ورکوي سرنوشت دوی تعینوي او قدرتمند هیوادونه خپل زور اعمالوي، خو د ملګرو ملتونو نقش په دې برخه کې مؤثر نه دی تمام شوی. محمد محقق افغانستان کې نامنیو ته پیشرۍ سره وویل چې د هیواد کې کابو شل تروریستي سازمانونه فعالیت کوي، خو د هیواد کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې ملګرو ملتونو هیڅ مؤثر نقش نه دی ایفا کړی. باید یاده کړم چې د محمد محقق د یادو څرګندونو په اړه تر دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما هیڅ ډول غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع. د سوریې د ولسمشر اصلي ملاتړو د روسیې او ایران لوړ رتبه پوځي چارواکو د سوریې پر یوې پوځي اډې د امریکا برید وغانده، او هغه له مخکې پلان شوی برید وباله چې د دوی پوینا هدف یې د یاغي وسلوالو ډلو پر وړاندې د اسد د رژیم د پرمختګ مخنیوی دی. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله په عدلی ولایت کې په وروستیو دوو جلا هوایي بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
د ایران او روسیې لوړ رتبه پوځي جنرالانو د سوریې پر یوې پوځي اډې د امریکا د توغندیو برید وغانده، او ژمنه یې وکړه چې د ترهګرو پر ضد جګړې ته به دوام ورکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ټولې مخالفې ډلې ترهګري بولي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د خبر له مخې د روسیې د پوځ لوی درسیز والری ګراسیموف له خپل ایراني اساري جنرال محمد باقری سره د شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. د خبر له مخې دواړو جنرالانو د سوریې پر هوایي اډې د امریکا عملیات وغندل، او هغه پر یو خپلواک هیواد انتیری وباله. روسیا او د ایران شیعه رژیم د سوریې په کورنۍ جګړه کې د اسد اصلي ملاتړی دی. په دغه جګړه کې د ښکېلو یو شمېر اپوزیسیون ډلو ملاتړ بیا د امریکا متحده ایالات او ترکیه کوي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ د سوریې د شایرات هوایي اډه په لسګونو کروز توغندیو وویشتله. د امریکا پوځ وایي د هغه اډه ده چې د اپریل پر څلورمه په خان شیخون د کیمیاوي وسلو د حملې لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی و. په دغه حمله کې په لسګونو کسان ووژل شول. د روسیا او ایران د پوځ د مشرانو تر دې څرګندونو مخکې د دواړو هیوادونو مشرانو هم د امریکا د حملې وروسته په لومړیو ساعتونو کې ورته څرګندونې کړې وې، او دغه حمله یې غندلې وه. دواړو جنرالانو دا هم ویلي چې دغه د مزایلو حمله له مخکې پلان شوی وه، او هدف یې دا و چې د سوریې د پوځ پرمختګ ورو او د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو روحیه پیاوړې کړي. دوی دغه راز د تکفیري ترهګرو چې اشاره یې د اسلامي دولت ډلې په ګډون سوني سختدریزو اسلامي ډلو ته ده په وړاندې د جګړې د پراخېدو ژمنه وکړه. د کیمیاوي وسلو له حملې ورپسې د امریکا د توغندوي برید څخه د امریکا اکثر متحدینو د واشنګټن ملاتړ وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دې ته په پام سره چې په سوریه کې وضعیت ډیر بدل شوی، موسکو ته د اپریل په لسمه پلان شوی سفر لغوه کوي. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو څیړونکو د دغه کیمیاوي وسلو د حملې په اړه پلټنه پیل کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا ویلي چې ټولې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې دا د کیمیاوي وسلو حمله وه او له هوا شوې ده. په عین حال کې په بریتانیا کې میش د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې په ادلب ولایت کې په دوه جلا هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دغه ډله وایي لږ تر لږه 13 کسان په هغه هوایي برید کې ووژل شول چې د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلو د حملې ځای ته نږدې ناپېژندل شو جنګي الوتکو د شنبې په ورځ وکړ. پر ادلب ولایت چې د یاغي وسلوالو په ولکه کې دی، له یوې مودې راهیسې د سوریه او د هغوی ملاتړي روسي ځواکونه د وسلوالو پر اهدافو حملې کوي. د بشري حقوقو د څار د ډلې په وینا په وژل شو کې لکتر لګه 15 ماشومان دی او د ویرشته چې د مړو شمیر لدی زیات شي. د ملکی دفاع د ځواک ان چارواکو د وژل شو کسانو شمیر 19 تنه او د ټپیانو 22 تنه کوزلای دی. په عین حال کې د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د شنبه په ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مشکوکو جنگي الوتکو د رقه په لمنه د داعش تر کنټرول لاندې هني د کلی کې یو انټرنټ کافي وښته چې لکتر لګه ولس کسانی وژلی او 12 تنه نورې ټپیان کړي دي. رقه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ پیاوړی مرکز ګڼل کیږي د امریکا ملاتړي د کوردانو او عربانو ائتلاف او د سوریه ډیموکراتیک ځواکونو د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
قدر موریدونکو وخت په کابل کې د مسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. رحمت الله افغان په سټډیو کې د یو لاند خبر نه چمتو کړی دی.
د افغانستان د اجرائیه ریاست دوه مرستیال وای چې د عدالت او د ثبات په برخه کې د ملګرو ملتونو په سازمان یو ګټور بنسټ نه دی. د ورزګان سیمه چارواکي وای چې په دغه ولادت کې د کوکنارو اړولو په کمپاین کې تر اوسه سل جره بزمکه له کوکنارو پاک کړي او دغه لړۍ وسام روانه ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای د دوی نوې مندنی خي چې په افغانستان کې نږدې اتیا په سلو کې افغانان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري. په بریتانیا کې د راډ سوریه د بشري حقوقو د څار د لوی په سوریه کې په دوه هوایي حملو کې لک تر لګ 15 درس کسان وژل شوی دي. شکیږي چې د سوریه د کورنۍ جګړې مخالف لوري به پکې لاس لري. د روسیا ویران جګپړو جنرالانو د سوریه پر پوځي اډه د امریکا توغندي حمله وغندله او ژمنه وکړه چې د تورستانو پر ضد به خپل جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روسیا عموماً د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مخالفت ته تورستان وایي.
قدر نوریدونکو له رحمت الله افغان مننه چلن خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمد زی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته فرشتنې دا روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه چې روغتیايي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه کې بحث کیږي چمتو کړي ده.
سلام. دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د خار جوړونې وزارت او د اداري اصلاحاتو کمیسون نن د کور جوړونې د تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم لومړنی تفاهم لیک لاسلیک کړ. د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری خبریالانو ته وویل چې د تصدۍ فعالیت په ټولنه کې د ستر اقتصادي پرمختګ سبب ګرځي. نوموړی وایي چې ډیر ژر دوی د کور جوړونې تصدۍ د بیا رغونې چارې پیلوي چې په فعالیت سره به زیات شمیر کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان تل افغان سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو پر ځای ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل د نړیوالو اصولو خلاف افغان سوداګر زوروي او ناسم چلند ورسره کوي. د ښاغلي پسرلی په خبره افغان سوداګر د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې تل د پاکستان لاسنیوي کړي خو د پاکستان حکومت افغان سوداګرۍ او ترانزیت ته پلمې ګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې حق له پاکستاني چارواکو سره په وناسته کې د غستونزې په جدي توګه مطرح کړي. نن د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجي قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړي 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 2300 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجي 1200 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 20 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، زیر رانی تومنه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 423 افغانۍ. د ملتیا مننه.
یا د ژوند شتمنی.
زه
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی دسترسی مردم به ارزی خدمات صحی صحبت میکنیم و در این برنامه را اختصاص دادیم به مناسبت روز جهانی صحت. شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب سعید حبیب اراول، مسئول ملی خدمات صحی جامعه وزارت صحت ما مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. شما هم اگر سوال دارین میتونید تماس بگیرین، اما قبل از تماس ما گزارش را که در همین مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر 80% مردم این کشور به خدمات صحی دسترسی دارند. فدا محمد پیکان، معین ارز خدمات صحی وزارت صحت عامه، میگوید این وزارت تلاش می نماید تا دسترسی مردم به ارز خدمات صحی را در نقاط دوردست بیشتر سازد. به گفته آقای پیکان، این وزارت در نظر دارد تا در سال جاری میلادی با ایجاد 350 مرکز صحی دیگر دسترسی مردم به خدمات صحی را بیشتر سازد.
شما میفهمید که در حدود 80% مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند. به می ارتباط در حدود 350 مرکز صحی قرار است که در سال 2017 تازه ایجاد شوه و این خود دسترسی خدمات را در مردم افغانستان بلند میبره.
بر اساس معلومات مقامات وزارت صحت عامه، همکنون شماره مراکز صحی در کشور از 200 به 2000 مرکز رسیده و تعداد کارمندان صحی از جمله قابله ها نیز افزایش یافته است. از سوی هم گزارش ها از ولایت دوردست خبر می دهد که موجودیت ادویه بی کیفیت، نبود کارمندان صحی مسلکی، عدم دسترسی به مراکز صحی و نبود کارمندان صحی زن از جمله مشکلات هستند که مردم در نقاط دوردست کشور با آن مواجهند. با این همه وزارت صحت عامه این مشکلات را تایید کرده، می گوید این وزارت به خاطر رفع این مشکلات اقدامات جدی را روی دست گرفته تا مردم در سراسر کشور به عرضه خدمات صحی با کیفیت دسترسی داشته باشند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 و FM 101.5 نشرات دارد. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. شما هم اگر در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0782-722-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتون را از دکتر صاحب پرسان کنین و همچنان میتونین همین لحظه برنامه ما را در صفحه فیسبوک به شکل زنده مشاهده کنین و سوالات و پیشنهاداتتان نیز میتونین در همانجا مطرح نمایین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiradio. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد از اینکه چه تعداد مردم در افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارن و بیشتر در کدام ولایات هست میشه معلومات بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سر تشکر از برنامه خوبی که در مورد صحت و مطابق به روز صحت جهانی شما عیار کردین صحبت داشته باشیم. در این شکل نیست که مردم افغانستان مانند مشکلات که در همه ساحات دیگه اجتماعی دارن در مورد صحت هم مشکلات دارن، اما خوشبختانه که در حدودی بیشتر از 60% مردم افغانستان به کمک های اولیه صحی حداقل دسترسی دارند و ما وزارت صحت عامه افغانستان با همکاران صحی بین‌المللی و ملی خود میکوشد که مشکلات صحی دیگی را هم مرفوع بسازد و سهولت های بیشتری آماده شو بر مردم رسیده شو. در این مورد برنامه های بسیار زیاد را وزارت صحت عامه با همکاران بین‌المللی خود زیر کار داره و انشالله مشکلات صحی روز بروز امیدوار هستیم کم شده بره، اما به شرطی که حالات عمومی افغانستان خصوصا مشکلات امنیتی حل گرده.
تشکر دکتر صاحب. شما که گفتین بیشتر از تقریبا 60% مردم به خدمات صحی، البته میشه یک نمونه نام بگیرید که بیشتر کدام خدمات است که مردم به او دسترسی دارن؟
قسمی که شما معلومات دارین، مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان یک مشکل، یک چالش بسیار عمده مانده صحی بر مردم افغانستان بود و هنوز هم هست که در این ساحه وزارت صحت عامه میکوشه که خدمات را که در مورد خدمات صحی در مورد مادران و اطفال است در هر جای و هر منطقه و هر ولسوالی و حتی هر قریه ما میکوشیم که خدمات صحی را عرضه کرده بتانیم و به این خدمات صحی رسیدگی داشته باشد. چون میزان مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان بیشتر است، خدمات صحی هم نسبت به خدمات صحی دیگه خوشبختانه بیشتر از دیگر خدمات عرضه میشه.
دکتر سر قسمی که خودتان هم مشاهده صحبت کردین و گفتین که در رابطه با مرگ و میر مادران، البته اکثرا تماس هایی که با رادیو آزادی گرفته می شود در اکثر برنامه ها که با مردم با سر کار داریم یا میشنویم، اونا از نبود کارمندان زن مخصوصا از طبقه قناز در ولایات شان شکایت میکنه و به همین دلیل به خاطر عرف عنعنات ناپسند میگه ما نمیتونیم مثلا نزد دکترای مرد مراجعه کنیم. در این رابطه عرضه خدمات صحی وزارت سلامت چی است؟
در این شکل نیست که ما در افغانستان کلانترین مشکلی که نظر به مشکلات چند مشکلی که داریم، یک عرف و عادات که در افغانستان حاکم است و دومی است که مشکلات جنگ 30 ساله و بیشتر از 30 سال که در افغانستان است، این مشکلات را داریم که ما در مورد در تعلیم و تربیه همه به سطح مردا هم مشکلات کمبود داریم، خصوصا به سطح زنان بسیار زیاد مشکلی داریم. ببینید در این شکل نیست که کارمندان صحی زنانه در ولسوالی ها و اطراف و ولایت حتی در شهرها مشکلات داریم و علت زیست که ما در ولسوالی ها و ولایت تا حال دختران و خواهرانی که از مکتب فارغ شده باشه اونا آماده زی باشه که فاکولته ها را بخونه و یا خصوصا از یک میتودی بسیار خوبی که وزارت صحت عامه به خاطر حل این مشکل استفاده میکنه، تربیه دایه های جامعه هست، از این کار میگیریم یا کارکنان صحی جامعه ما. این میتود های است که وزارت صحت عامه به کار انداخته و در این مورد حداقل ضرور است که در هر قریه اگر ما بتانیم یا در هر ولسوالی حداقل چند نفر از خواهران خود که تعلیم یافته و تحصیل یافته باشه از اونجا باشه که تا اونجا کار کنه به اون مردم خود. اما با تاسف بسته حالا ای تو ولایات را هم ما شما داریم که در هجا یک دکتر زن از خود ولایت پیدا نمیشه، چی بمانه به ولسوالی ها. این مشکلات در مجموع از مردم افغانستان است که موجود است.
با این صحبت های خود نامه میتیم ولی یک شنانده همیشه که ما روی خط هستن، خالص پشتون. سلام علیکم خالص.
بله پدیشه جان خود پت سلامونه وړاندې کوم دا د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. غواړو چې خپل نظر ورکو. نظر خدا دی چې وتیرو عمر ته په کتو سره یعنی که 2001 کال او د ایسکو دا خو واقعاً ډېر پرمختګ شوی دی. واقعاً په هغه وخت کې به زموږ کلینیکونه زموږ څه لرې و شپخانې زموږ څه لرې وې که چیرې یو شاسه نسائی پیشو آقا پر لاری بین مرکدل نپس بخطایی که سری مریض و امور نت پویدلو چی داو پندیکسی داو سامان دیدی با امور با نوری نوری کولی ایرانی داو بینی ترسوی چی باقا بگی اسیهی مرکز سرسوی آقا مرکدهی داقا بزیشاره نپس بخطایی داو آقا مشکلاتو چی ومخی منگر وستناسه دا مشکلات خو یو نو مشکلات چې موږ لرو تاسو مخفض رادیو طریقه تکرار کړه خدای دې چې دولت موږ د ملت او دغه مشکلات رشیدګي وکي. یو په ډیرو کلینیکونو کې د ویلادی نسایی پارسه کې نه موږ قابلیت نه لرو کچیری موږ د تعلیم پارسه کې واقعا و تعلیم ته د سره قابلیت پیدا کو دا به ملت لري اسانتیا راولي. نو بل خبره ده چې بعضی ځایونه کې پډیرو شپخانو کې په واسطو باندې کار کوي. یو خبره ده. نو بل خبره ده چې تاریخ کې دواوی کله استعمالي سړکو پر سر باندې ګولۍ خرڅېږي څوک سره ورته وای. او بل خبره بیا کیفیت دوا وزګوره تاسو ګورئ یو دانه پرستامول یو پکر پرستامول په پاکستان کې په شپږ کلداري خرڅېږي په سل کلداري افغانستان ته د کیفیت دوا غن راځي څوک مخنیوي نه کوي دلته پرستامول په 3 روپۍ خرڅېږي خو اکان کیفیت نه لري. او بلکې دولت د ملت سره دا خو بي وکي فروکی و موږ موږ غوړندوی دولتو ته مرزو په نظر پاکستان او هندستان او ایران ته موږ چې نو کوي مریضي مونږ کوي شکلې درې مرزو په صلاحو ملونه ډالر تقریبا د افغانانو په ورځ په کال کې پر غوړندیانو باندې مصرفيږي. د افغانستان دا د افغانستان د اقتصاد زوب دی چې د دې ځای مرزو هلته مصرفو هغه ته معنه پولي ورکوو هغه ته دوا پولي ورکوو هغه ته وطاق پولي ورکوو. موږ ته موږ ډېر نشه پخانې مجهز ډاکتران وروزه شي او موږ ته موږ ډېر نشه پخانې جوړې شي زموږ هیوادوال به دغه مصیبت خلاص شي. پوسټر مې د ډاکتر سره زده ده کومې دوادي چې دولت کوي تاسې د عامې روغتیا د وزارت په نمایندګۍ څومره ډاډه یاست چې کومې زموږ سره کوي دا به عملي شي.
تشکر بسیار زیاد پښتون صاحب. سوالای بسیار خوب را مطرح کردین. بفرمایید ډاکټر صاحب.
بسیار خوب، زه فکر کوم چې جناب قاری صاحب پښتون ډیر خوب مسلې ته اشاره وکړه، ډیر مهمه مسلې نه څو مسائل ته چې هغه ټول زمونږ په صحیح خدمتونو صحیح پروګرام باندې ډیر تاثیر لغورځي. اول خدای دوی خپل واضح کړه چې 2001 کال نه راپدې خو الحمدلله ډیر تغیرات راغلي. خو زه د عامه روغتیا د وزارت یو واړه کارکوونکی په صفت باندې دا خبره غواړم عرض کوم چې دا کافی نه دی. مونږ په دې باندې دا نه وایو خلکو ته چې مونږ بیخي ډیر کار کړی، یعنی دا هم کافی کار نه دی، نورم لا کار ته ضرورت لرو او باید کار وشي. دا د دغه امکاناتو په موجودیت کې مونږ اوس هم کم کار کړی، خو دیک شک نشته چې الحمدلله یو څه ناڅه. د مثال په توګه که د میندو د مړینې اندازه او کچه تاسو وګورئ چې په 2001 کال کې چې قاری صاحب مثال راوړ، په هغې کال کې زما یاد دی او تاسو به هم یاد دی چې 1400 میندې په 100,000 میندو کې خپل په ولادي حالت کې خپل ژوند له لاسه ورکوو. یعنې دا ډېره جګه کچه وه په دنیا کې. اوس الحمدلله راټیټه شوې او حتی نیمایي نه هم راټیټه شوې. خو د دې سره سره نور هغه کوم مثالونه چې هغوی ورکړه چې د بېکیفیته دواګانو دا ډېر اساسي موضوع ده. ګورې زه یوه خبره بله عرض کوم چې دا تړاو لري په هغه مسله باندې چې قاري صاحب وویل چې ولې زموږ خارج ته ډېرې پیسې وګورې په میلیونو ډالره هر کال زموږ د خلکو مصرفېږي د جیب نه چې هند او پاکستان او ایران یا نور ملکونو ته تداوی دپاره ځي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. او یو برنامه د دې چې موږ باید دا اوسي چې فقر په افغانستان کې د دې راټیټول، یعنې د روغتیا په یو په تعهداتو کې دا دي چې افغانستان کې فقر راکته کې د څه نه د بې ځایه روغتیایي مصارفو د خلکو د جیب نه چې کوم مصارف کوي. او په تعصب سره چې همدا اوس زموږ ډېرې پیسې بهر ته ځي په داخل کې څه کوي. نو زه وایم چې که دغه د دې ته حتما تاسو چې متوجه یې، موږ خو لا زیات متوجه یو چې دغه دواګانې عینې ادویه یا دوا یا درمل په افغانستان کې تاثیر نه کوي. او یا دوی چې مثال ورکوي چې په پاکستان کې اصلي دوا قیمت څومره دی، په افغانستان کې څومره ارزانه ده، واضح خبره چې بې کیفیته دوا موږ ته رالیږل کوي. او په دې کې موږ د عامه روغتیا وزارت او نور مسؤلین، نه یوازې عامه روغتیا وزارت بلکې نور مربوطه سکتورونه پوره مسؤلیت لري. وګورئ د لارو او د قاچاقي لارو بندول د عامه روغتیا د وزارت مسؤلیت نه ده، کې د داخلي وزارت، نور د دفاع وزارت، نور وزارتونه هم مسؤلیت لري چې د عامه روغتیا د وزارت سره په همغږۍ کې د دغې بې کیفیته دواګانو او درملو د راوړلو مخنیوی وکړي. او انشاءالله یو بل غټ خبره به دا وي چې ما یو مثال په تیرو خبرو کې ورکړ چې په تیره میاشت کې چې زه ایران ته تللی وم، په ایران کې تقریبا 20% دوا د هغوی خپل تولیدو خپله په ایران کې. دا ډیره عجیبه خبره یعنې دا وګوري دا د هغه سستینبلټي چې موږ ورته وایو دوامدار بودنو یو ښه نښه ده. نو په افغانستان کې موږ دا مشکلات لرو. امیدوار یو چې هم د درملو اوس نوې ادارې په راتګ سره د درملو تولیدات هم زیات شي او د بې کیفیته دواګانو مخنیوی وشي. نو دې به موږ د دې مخنیوی وکړو چې زموږ او یو شی بل چې که تاسو اجازه راکړئ چې ووایم چې موږ د عامه روغتیا وزارت د نورو پارتنرانو سره په کوشش کې ده چې حد اقل په هر لوی ښار یا حد اقل په 15 لوی ښارونو کې موږ داسې شفخانې یا روغتیایي مرکزونه جوړ کړو چې هغه په تمام معنا باندې کافي وي، مجهز اوسي. نو که په دغه دا کار عملي شي، انشاءالله موږ به تر ډیره د بهر ته د تلونکو ناروغانو مخنیوی کړي او په دې اقله به مرسته کړي. دې شک نشته چې مشکلات شته او موږ د خلکو په همکارۍ په کوښښ کې یو چې د مشکلات حل شي.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما البته شنوندې همیشګي عبد الستار اخونزاده هستن. اخونزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم شیر محترم. سلام علیکم خود گوش ما با دکتر صاحب محترم تقریبا میدارم. عبد الستار اخونزاده هستم از اولی بار ما رابطه.
اخونزاده صاحب سلام، خدمت شما هم بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتون رو بگوین.
خوش باشین. راجب با موضوع شما یک نظر کوتاهی داشتم.
بفرمایید بفرمایید.
نظر می هستم شیر محترم که بین اولسوالی بارو مرغا 300,000 یا 400,000 نفوذ زندگی میکنن روی اولسوالی هستن. یک وقت پیش از دولت هم که بود با مرکز اولسوالی 1-4 دکتر ماینخانه دیشتک آلام ما مرغم هستن.
یک سه چهار تا دکتر به کلینیک از دکتر هست که شش ماه کورس خوانده، اگر هر رقم مریضی به اینا مراجعه میکنه اینا هم یک رقم دوا دو پاکت گولی رو به اینا میتره و دیگه دوای خوب هم به بازار سودا میکنن. ولی قابله هم که اصل قابله که شش ماه کورس خوانده اونا با قابل توب چندان بلدیت نداره، اگر ده مریض پیش از اینا بعد حتمی سه تا اختلاف میشه یا اولادش یا خودش هفته دیگهش اگر نجات پیدا کنه. دکتر صاحب میگه 60% مردم افغانستان هر دسترسی داره، من میگم که 20% هم نداره. این دیگه مریضای سخت که هست اینا رو همه که به طرف پاکستان ایران و زود طرف ها میبره. مریضای دیگه هم که هست هم دیگه دکتر شخصی هست میره و پیش از اینا جیبایش خالی نکنه دوای به کیفیت میده از بعد کرده بتر میشه. اینطور که دکتر صاحب لنی رقم به افغانستان از کن مردم به چیز دسترسی نه درست اگه به شعرا دیشته باشه کم بیشی به اطراف اصلا نیه. واکسین چند دفعه گفته که واکسین کمپین مچه سر تا سریه چی کار فلان ما به منجیکا چند دفعه به برنامه که هم یادوری کردم واکسین ما تا به منجیکا آماده باشه. اینا نگه ما واکسین رو شکم نکنم، اگر شکم نکنم خب بعد یه رجوی مردم افغانستان در خانه رو بسوانه پرته و خامنا مردم افغانستان کده این بونجوان نمیه. اینا همه که مثل همه دیگه مسئولین دولت کنه وعدای خلاف میته و با وعده خوافا نمیکنه سیعت همه همه میته با مردم وفا نمیکنه. اینه من نظر نمی بودم سیر مطلب نظر دکتر
صاحب. تشکر آخانزاده صاحب. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن، سلامت باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
بسیار زیاد تشکر اخونزاده صاحب، واقعا که حقیقت متوجه شده و مشکلات را که نه تنها اونا گفتن بلکه ما هم میبینیم که نه تنها میشنویم بلکه گاه گاهی ما میریم با ولایت با ولسوالی ها سفر داریم و میبینیم که در اطراف ما چی مشکلاتی وجود داره. در ولسوالی بالامرغابه که اونا گفتن که در حدود 300 الی 400 هزار نفوس ها گفتن، ما بر از اینا میگیم که از اساس اصول وزارت صحت ما اینا مستحق زیست که وجه یک ولسوالی یک شفخانه ولسوالی موجود باشه، یک شفخانه بسیار مجهز ولسوالی که ما یک معیار بر از او داریم. اگر اینا ای ولسوالی را در شفخانه خود نداره، ما برشان میگم که سر از امروز اینا در تماس شوه با ولایتشان با مسئولین صحیحشان که باید یک شفخانه ولسوالی با می نفوس که اینا دارن، حتی اگر یک هزار و چند هزار کمی هم باشه فرق نمیکنه، هم باید یک شفخانه در اوجه باید باشه. و دومیست که ما فکر میکنم که در اکثر ساحات که ای پرسونالی که کمبود است
و گفتن که غیر مسلکی هست،
غیر مسلکی است. ما مطمئن هستم که امی پرسونالی که وجه است از دیگه جای شاید مردم با مشکلاتی که نمیتونه وجه بیان و امو پرسونال خود ولسوالی و ولایت است که در اونجا کار میکنه که و اینا هم میشه که با امی موضوع رو با مسئولین صحی و ولایتی خود شریک بسازه. ما امی موضوع از اینا را با مسئولین ولایت وزارت صحت عامه شریک خود ساختم، وعده نمیکنم و وعده های بی جای نکردیم و نمیکنیم
که عمل
شود. ما مطمئن هستیم. و یک چیز دیگه است، یک بار دیگر میگم که از جناب اخوندزاده سبیر خواهشم به صفت یک سفید منطقه یا کلان منطقه اینا هم مسئولیتی داره، تنها از دکترها و از مسئولین نیست.
در رابطه به می واکسیناسیون هم چندین بار در برنامه ما صحبت کردن، گفتن رسیدگی میشه ولی بازم شکایت داشتن کجا
بازم شکایت. در حالی که تا جایی که ما خبر هستیم و ما به معلومات داریم برنامه واکسیناسیون افغانستان برنامه بسیار عالی و با داشتن امکانات بسیار کافی کار میکنه در افغانستان. ما نمیفهم که در ولسوالی و منطقه از اینا چی مشکلاتی وجود داره
که نرفته.
چرا با برنامه واکسیناسیون با نفرای مسلکی
که از طرف وزارت صحت
از طرف وزارت صحت بررسی هم میشه
کجا
کدوم؟ یعنی ما خدمت شما عرض کنم چینل واکسین که از کجا حتی تولید میشه و بالاخره تا جایی که تطبیق میشه ایده وزارت صحت هم تعقیب میکنه و مسئولیت داره. و ما در این باره مشکلات، من نمیگم که مشکلات شاید نباشه، مشکلات شاید باشه، اما از اخوندزاده صاحب خواهش میکنم که اینمی مشکلات نه تنها مردوی چه با مسئولین وزارت صحت عامه شریک خود ساختم، بلکه اینا هم کوشش کنن که با مسئولین صحی و مسئولین حکومتی ولایتی خود این مسائل شریک بسازن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه مریخ هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه صحت. بگوین سوالتان، اول خود معرفی کنین بعد از سوالتان بگوین.
خاکمال افغان
خوشنا افغان صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین. بگوین سوالتانه.
زما پوښتنه خو ده اوس د ملکي شفخانه کې چې د کوم او ډاکټران دي او کارکوونکو ته سمې تنهاګانې په معیاري نه رسېږي او بل معیاري خدمات نه کېږي د دوا کم والا زیات زیات کېدل ده.
ډاکټر صاحب سوال شنه گرفتي؟ میشه دوباره
اگر غلط نفهمیده باشم گفتن که در شفخانه ملکی خوست معیارات کارکردگی خوب نیست و معاشات پرسنل هم
به وقت نمیرسه. سلامت باشین افغان صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت میکنن.
دهی هم شک نیست که ما ایره راستی هم درک کردیم در بسیاری جا که خود ما هم رفتیم دیدیم که بعد از سه ماه و چند ماه معاشاتشان رسیده و مشکلات که تنها مربوط وزارت صحت عامه نی بلکه یک مشکل دیگه دولتی هم ما شما داریم که می انتقال بودجه از طریق وزارت مالیه و مصرفیت ها صورت میگیره. این میان خود یک اگر برتون بگویم کاغذ پرانی های بسیار زیادی وجود داره که ایره به معطل میسازه و بسیار به درازا میکشه. یک مشکلی هم است که تقریبا ما فکر میکنم که این مشکل دکتران نیست که یا مشکل وزارت صحت عامه نیست که پیسه به نواخ میرسه و معاشات نواخ میرسه، اما ضرور مسئولیت داره که او رو باید تعقیب بکنه. و مسئولیت دیگه که معیارات تطبیق نمیشه در شفخانه خوست، ولایتی خوست، ما فکر میکنم که اگه هفت ماه پیش به شفخانه ولایتی خوست رفته بودم و تا جایی که دیدم نسبتا خوب بود، اما با آن هم یک چیز مشکلاتی که از او رو ما نشاندهی کردیم به مسئولین ولایتی خوست و به رئیس اتمی ولایت خوست این موضوعات گذرت کردیم یا داشت دادیم که باید حل شود و امیدوار هستیم که اگر وقت یافتیم که بازم بریم مشکلات ببینیم که تا کدام اندازه حل شده. و بعض مشکلات است که او ضرورت به این نداره که وزارت صحت عامه او رو حل کنه، حتی مسئولین همون شفخانه ولایتی میتونه که مشکلات و معیارات عملی بسازه و مشکلات حل بکنه. و باز هم ایره ما تعقیب خواهد کردیم انشاءالله ببینیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که پیشتر هم اخوندزاده صاحب البته قاری صاحب پشتور هم در رابطه به کارمندای زن اشاره کردن، البته تایی چند مصاحبه که با خانمای زن داشتیم اونا یک چندی تایشان که مثلا جرات کرده بودن رفتن، اونا هم از عدم دسترسی به امتیازات شکایت داشتن که زمان که ما میریم فامیل هم رای خود داریم ولی امتیاز خوب بر ما داده نمیشه و اگر میشم و به سر وقت رسیده بر ما رسانده نمیشه. در این مورد کار وزارت صحت عامه چی است؟
مسئولیت وزارت صحت عامه است که رسیم به او اندازه که در ولایات بر یک پرسنل زنانه لازم است که معاش و امکانات مساعد شه او را مساعد بسازه. و ما امین حالم فکر میکنم از طریقی دفتری که ما او را بنام دی سی میو یاد میکنیم که معاشات و پول و اجزا تصمیم گرفته میشه از طریق از اونا با موسسات که پرسنل استخدام میکنه. بر استخدام پرسنل در ولایت و ولسوالی ها یک پول خوب کافی را میخوان قبول بکنه اگر موسسات را پرداخت بکنه به استخدام پرسنل زنانه. ما از این ناحیه بر مردم بر پرسنل زنانه خود اطمینان میتونم که اگر مشکلات مالی که وجود داره اینا میتونه بسیار با آسانی را مطرح بکنه با مسئولین صحی ولایتی و حتی وزارت صحت عامه تا پیگیری شوه. اما ما تا اندازه که خبر هستم این مشکل وزارت صحت عامه در نظر داره، اما و شرطی که خواهرای ما آماده ازی باشه که به ولایت و ولسوالی ها اونا برن و اوجه آماده کار باشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. همکارای ما میشاره کردن بطا دوستایی که زنگ زده بودن هم شاره کردن و خود ما میخواییم ایره بپرسم در رابطه به فروش ادویه خودسرانه که در دواخانه ها فروخته میشه و اکثریت مثلا یک تابلیت هم میبرن از ایداری مخصوصا دوای خواب آور و بعض ادویه های تقویه جنسی و دیگر و دیگر کس یا به صورت غیر قانونی فروش میشه، آیا وزارت صحت عامه در رابطه به جلوگیری از این کار چه اقدامات کرده یا روی دست داره؟
بله، وزارت صحت عامه یک مسئولیت بسیار عمده در این ناحیه در نه تنها در این ناحیه بلکه صحت محیطی یک ریاست مهم وزارت صحت عامه است که در این موارد و در موارد حتی مواد غذایی که در بازار فروخته میشه و روی سرک فروخته میشه در این مورد ریاست محترم صحت محیطی مسئولیت های خود داره، برنامه های خود داره که قدم به قدم تطبیق خواهد شد و میشه ان شاء الله. و خصوصا در مورد دوا فروشای دستی کس که به این بسیار یک مشکل عمدی مملکت ما شماست. حتی دیگه دنیا ما شما دیدیم اگر بری بدون امضای یک دکتر شناخته شده و رجیستر شده هیچ دوایی بر شما نمیده. حتی ما به یک جای رفتم که به صفت دکتر خود معرفی کردم که ما یک دوا کردم برم ندارم. یعنی در دنیا یکقدر قیدت او امو است که اهمیتی کار نشان میده. در افغانستان ما نه تنها که در دواخانه ها بلکه روی سرک و توپلی هم فروخته میشه، مانند اشیای دیگه در با دوکان ها فروخته میشه. یک مشکل عمده است. وزارت صحت عامه و مسئولین در این باره متوجه است. انشاءالله در آینده های نزدیک ما به خاطر کنترل بیشتر از این کار، تا حالا بعض برنامه ها رو بر انداختن اما کافی نبوده و به خاطر کنترل از این کار تا اندازه واسه تلاش خود با همکاری ارگان های دیگه دولتی که ما پیشتر عرض کردم این کار ممکن است که عملی شد.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی همچنان ادامه داره. باز هم دکتر صاحب سید حبیب اراول مسئول ملی خدمات صحی جامعه وزارت صحت عامه با ما هستند تا در رابطه با عرضه خدمات صحی در سراسر کشور معلومات بدهند. حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی میشنوید.